بجی شوی دی خبری خبرونی تبو از فرید سیال ده شفیق خیر ده تخنیکی چارو په سنبال اختر کلیکم دا خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. نن په پلازمینې کابل کې شمیر ښځو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. جولیا پارسي یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. د هغې د خبرې یوه برخه اورو.
امروز جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترض میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه چې پکې خبرې کېږي معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلی وو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به په یوه غونډه جوړ شي. وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلی چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلی دوجارک په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي بلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د ساتي ستونزه لکه میدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وای په افغانستان کې ډېر وسلوالو ډلو د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګوی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینې نوې ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. طالبان بیا وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې دې تشمانی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا میدان وردګ ولایت په سید آباد لسوالۍ کې نه چاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبله راولې ده. په دغې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امیر روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې دې چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی ده او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې د دخت توپ په سیمه کې شوې ده. اوکراینی ځواکونو نن سهار وویل چې روسي ځواکونو د بخمود پر ښار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او دوی د اوکراین په ختیځ ښار کې له دې ښاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتسک کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا کې پرون تر 40 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونو لتیر وړي را په دې خوا بخمود کلابند کړی دی او تر اوسه یې په ډیرو تلفاتو د دې ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټول 14 مسابقې وشي او پایلو به د مې په 14مه ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته مطالب لرو. لا اونۍ وروسته په کابل کې یو شمېر معترض میرمنو بیا اعتراض کړی دی. دوی د دوحې ناستې په درشل کې له نړیوالو غوښتې دي چې طالبان دوی په رسمیت نه پیژني. وړاندې به په مجله کې د دغې معترضو میرمنو یو له طرح کوونکو چې روس له افغانستانه بهر ژوند کوي هغې نظر به وپوښتو. همدارنګه د دې لاریونونو جزئیات به هم درته ولرو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. اوس د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
باندې به په دې اړه هم درته راپور ولرو او دا به هم درته ولرو چې په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو لالوړ بیو شکایت کوي. د دې ترڅنګ د هند په تجارتي لیګ سیالیو کې افغان لوبغاړي بل سره مخامخ شوي. دا چې لوبې څومره جالب وي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشینن په پلازمینی کابل کې وشمیر خوځو په ولاریون کې لنډیواله ټولنی وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسی یو معترضه میرمن د ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د غلاریون نن له غرمي مخکې و. اسمت سروان ته بوشو سروان صاحب ستړي مشي په خیر اغلی ک تاسو راته د دغه لاریون جزئیات شریک کړئ چې دغه معترضه میرمن چې راوتلې وي نور غوښتنی اتسوي.
بله ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې یو شمیر شزو البته معترضو شزو لاریون وکړ او لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا لاریون داسې محل شوی دی چې ټاکل شوی دی په دې اونۍ کې د دوشنبه په ورځ او درسته سه شنبه په ورځ د افغانستان استازي د حقوق هیوادونو د افغانستان استازي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري په دوه کې راغون شي او د افغانستان په وضعیت باندې خبرې وکړي. شاید همدغه مسله د دې لارینوال لپاره انګیزه شوی وي چې نن راووزي او اعتراض څرګند کړي. دوی اندیشنه لري چې ممکن په دې غونډه کې په دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د دوی د اندیشنه لدی کبله یا لدی سرچینه اخلي چې سموده مخې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالي ویلي وو چې د دوه په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په موضوع خبرې وشي. که څه هم دا خبره ملګرو ملتونو رد کړه د سرمشي ویان په یو خبري غونډه کې وویل چې د دوه هېدي غونډې په ایجنډا کې دا موضوع شامل نه ده او نه دوی غواړي چې په دې موضوع خبري وشي بلکې دوی غواړي چې د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې خبري وکړي. ورسته هم د سرمشي مرستې ویان وویل چې په دې کانفرنس کې به توجه وشي چې نړیوال ټولنه افغانستان ته یو بیا پام واړوي. شاغل دوچارک د ملګرو ملتو ویاند په روسیو کې دا ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت انساني وضعیت خصوصا ډیر خراب دی او نړیوال مرستې هم کمې شوې دي او پام له افغانستان بل خوا اوښتې دي. سره له دې چې ډیر افغانان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان په دې خبره ډیر خوابدي دي او اندېښنه شي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو هغه راز چې تاسو هم په خبرونو کې اشاره وکړه یو شمېر افغانان خصوصا هغوی چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی هغوی بیا وایي چې کچیرته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سره د افغانستان په اقتصاد کې تغییر راځي نو ملګری ملتونه دې په رسمیت وپیژني. ازادي رادیو ته ګڼ داسې پیغامونه راغلي دي چې په یو کې هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. ځینو ویلي دي چې کچیرته نړیواله ټولنه کولای شي چې طالبان مجبور کړي خو نو مجبور دي کړي او کدا کار نشي کولای او د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو لپاره د دوی اقتصادي پیټه لا هم زیاتې شي او ستونزه لا پراخي شي نو بیا دې په رسمیت پیژندل.
ډیر مننه کور ودان اسمت څاروان و چې په افغانستان کې د خزو د لاریون پړه چنن اټوی لاریون کړي وو او لنړیواله ټولنې غوښتنه کړې و چې طالبان په رسمیت نه پیژني. مکسره جزئیات شریک کړ په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د خزو د حقونو فعال فوزي وحدت هم سره پاسټډیو کې مل شوې ده. میرمن وحدت تاسو مستړي مشه په خیر اغلی کتا سره ته وای لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل ځینې کسان د طالبانو د رسمیت پیژندو طرفدار دي ځینې کسان غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي. په ټوله کې دغه میرمنې چې سړکونو ته راوځي دوی اعتراض کوي څومره دوی خپل ځان او خپل ژوند په خطر کې اچوي چې راوځي او په سړکونو باندې په ښکاره ډول باندې د غوښتنه مطرح کوي چې طالبان دې په رسمیت ونه پیژندل شي.
سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو درنو لیدونکو کارانو ته لکه څنګه چې تاسو هم کاران هم ورته اشاره وکړه نن یو ځل بیا د کابل کې معترض انجونې واټونو ته ووتل او په ځغرده د خپل حقونو غوښتنه وکړه. لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه، عمده موارد دوی یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې خپل حقونه څخه دفاع وکړي. هغه محدودیتونه چې د ښځو په تړاو لګیدلې دي، د دوی د استکیدو غوښتنه یې وکړه، تر څنګ په ملګرو ملتونو باندې دوی یو ځل بیا په دغه قطعنامه کې نیوکه وکړه چې دوی دوه بودی یا دوه مخي سیاستونه لوبوي د افغانستان خلکو سره. یو پته د افغانستان خلکو ته وایي چې موږ له تاسو سره یو لبلې خوا د دوی بیا د 40 میلیونو ډالرو د لیګلو هوټ لري، او هر هفته البته 40 میلیون ډالر دوی طالبانو ته لیږي. د ډیپلوماټیکو ادارو تحویل ورکول او طالبانو ته دا بل موضوع ده چې د افغانستان د نجونو اغاندیخنې راپارولې وي. تر څنګ په ټوله کې زه وایم چې دغه روان دي تسریع بخشي د رسمیت بخلو مسأله چې هر ورځ دوام لري، دا بالاخره د دوهې د ناستې ته ورسېده، او دا د افغانستان نجونې یو ځل بیا اړ کړي چې دوی خپل سړکونو ته ووځي سربیره پر دې چې تاسو ورته اشاره وکړله د دوی امنیت ژوند کاملا په خطر کې ده. دوی یو ځل بیا ووتل او غږ یې پورته کړ. غوښتنه مو دا ده چې کله چې دغه ښځې خپل ژوند په خطر کې اچوي، د ټولو امنیتي مشکلاتو سره سره د دوی غږ باید واورېدل شي. نړیواله ټولنه د دوی غوښتنې لادیده ونه نیسي. دوه ګوري
مشخصا راته دا وایي، فوزي جان که مشخصا راته وایي چې نن دغه پریکلیک چې دوی صادر کړی د دې لاریو نورسته، مشخصا په کې له نړیواله ټولنې او له طالبانو څه غوښتي دي؟
له طالبانو څخه مو خو هرگز غوښتنه په هیڅ قطعنامه کې او په هیڅ لاریون کې نه ده کړې. دغه نجونې خو د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو څخه یې عمده غوښتنې، یو خو طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي، بله مسأله د ښځو حقونه و چې کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګېدلې دي، دا باید د ملګرو ملتونو لخوا نادیده ونه نیول شي. په ټوله معنا باندې اوس ښځې په کورو کې نیول شوي دي، حتی خپل د اولیه حقونو څخه دوی محرومې دي. د ملګرو ملتونو د ګونی سیاست هغه مورد و چې دوی ورته په اشاره کړې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له خلکو سره د ګونی سیاست لوبوي. همدارنګه د بشري حقوقو نقض هغه موضوع ده چې ورته اشاره شوی چې په دې برخه کې باید د ملګرو ملتونو دریز او سیاست روخانه ووسی. عمده او تر ټولو ستر جنایت د طالبانو لخوا په افغانستان کې ترسره کیږي، هغه سي جنایت چې حتی په نړۍ کې ساری نه لري. طالب یو تروریستي ډله ده، نه باید په رسمیت وپیژندل شي. او په ټوله
کې اغلی فوزی کدی تراشو چې دغه لاریون چنن په کابل کې شوی وي، یو شمیر میرمنې راوځي سړکونه ته، دوی لاریون کول دي، نو وړاندې هم میرمنو ته رازونه کول، دوی سړکونه تراوتل. تاسو څه فکر کوئ، ولې دغه میرمنو شمیر نه ډیریږي چې نور میرمنې هم له دوی سره یو ځای شي، راپورته شي، او دغه خوختنی چې دوی یو کم شمیر میرمنې لري، په ټوله کې زیاتې میرمنې له دوی سره یو ځای شي، دغه لاریونونه او دغه خبرګونونه پراخ شي؟
وګورئ، تاسو چې طالبان متاسفانه ډیر زیرکانه سیاست د افغانستان د ښځو سره لوبوي، کوم وضعیت یا محدودیت چې دوی د ښځو په وړاندې لګولې ده، دا د دې سبب کیږي چې ښځې سره د ښځو شمیر زیات نشي. دا اوس هم چې دومره ښځې په دغه کچه باندې د افغانستان واټونو ته ووځي، زه واقعا ویاړم په دغه ښځو باندې، بدون د دې نه چې هیڅ نوع هماهنګي د دوی ترمنځ ووسی. مکتبونه وتړل شول، دانشګاوی پانتونونه وتړل شول، کوم ځایو کې چې ښځې هلته حضور پیدا کوي دا بند شوي. ښځې څه ډول فکر وکړي چې دغه انسجام رامنځته کړي، دغه چتر رامنځته کړي چې د دوی هغه زیات شي، شمیر زیات شي، سربیره پر دغو ټولو محدودیتونو بیا هم د دوی مدیریت واقعا قوي ده. دوی د واتس اپ لارې یا هم د انټرنیټ له لارې ولایتونو سره هماهنګي کوي، هم غږی کوي، او خپل ګروپو سره هماهنګي کوي، ایوزی تراوزی. دا هم هغه کسان دي چې خپل نږدې دوستان او خپلوان فامیل او هغه کسان چې دوی پیژني سره راځي او ټولګي او غاک پورته کوي. څه ډول دوی باید هماهنګي وکړي وخت چې هیڅ نوې امکانات دوی ونه لري چې دوی بلخره خزی را جلب کړي خپل تعداد زیات کړي
وخت مکم د فوزی جان د بختنه مرته ځواب کړي وخت مکم د کده پختنه مرته ځواب کړي مخکې موږ پر راپور کې هم یادونه وکړه چې زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته پیغامونه پرې خېدی او دوی ویلي چې چیرته طالبان په رسمیت پیژندل شي دغه نوړې اقتصادي وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان ده د حالت به سره یو څه ښه شي او د نړیوال په افغانستان تر شي بانکونه به سیستمونه به یو څه پراخ شي او تجاران به وکول شي چې بیرته پنګونه په افغانستان کې وګړي په ټوله کې به اقتصاد سره ورغول شي دوی ورته خوشبينه دي استاز په فکر باندې کې چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي آیا واقعا د افغانستان اقتصادي ستونزې به حل شي؟
هرگز دا کاملا غلط باور ده. طالبان په کوم ظرفیت سره به وشي کولای شي د افغانستان اقتصاد ته تغییر ورکړي که ولو یو تروریستي ډله پر رسمیت هم پیژندل شي دوی بیا هم نشي کولای د افغانستان اقتصاد په قوه ودروي. امداوس په ونه کې 40 میلیونه ډالر راځي اصلا سیستم د نظارت شتون لري هیڅ نو سیستم شتون نه لري چې دغه پیسې چیرې ځي په کوم برخه کې لګول کیږي په دې دوه کالو کې طالبانو څه وکړل د افغانستان د خلکو لپاره کوم مرسته چې بشر دوستانه مرسته په نوم باندې امداوس طالبانو ته هر میاشت هر هفته ورکول کیږي دوی په کومه برخه کې بنیادی کار کوي د سربیر پر دې چې دغه پیسې په خپل جیبونو کې اچولې حتی هغه فقرا او غریب خلکو ته چې مستحق دي هغه ته نه دی رسیدلې نو زه فکر کوم دا واقعاً غلط باور ده.
ډېره مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعال فوزي او هدف چې په افغانستان کې د هغه میرمنو په لچندن سړکونو ته راوتې وي او غوښتنې کوله له نړیوال ټولنې چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي د غپړې مو سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي د ملګرو ملتونو سازمان وايي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرسته ته دوام ورکوي. د سازمان ویلي په ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. هم نه هیوا ته بور شو هیوا ته ستړی مشي تاسو راته وای چې ملګرو ملتونو ولی غوښتي چې په افغانستان کې پاتې شي او آیا طالبانو سره دا منلې ده چې دوی به د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو کار ته اجازه ورکړي؟
ډېر مننه سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دجارک د اپریل 28مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي او خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورا یې سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرسته ورسوه. موږ د یو سیاسي ماموریت لپاره چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو وس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو دا یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرسته ورسوه او هم خپل اصول ته ژمن اوسو.
As well as keeping true to our principles.
ستيفن دوجارک د سمال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو ترڅنګ خپل اصول ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د خزو له کاربندیز وروسته یو نامه ویلی و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصول ته د ژمنتیا ترمنز یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر اغلی روزا وطنبای وا هم ویلی و چې دوی به دراتلونکي میلادي میاشتې تر 15 مینیټې پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ورزوي. همدا ډول د تیرې پنځ مې پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوی پریکړه کې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو لګول شوی بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لرې شي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت کڅ هم د دغه پریکړه لیک ته هغه برخه هرکلای وکړ چې په افغانستان کې د امن او ثبات پر ټینګار کړی وو خو ورسره د خزو د مسلې په اړه وویل چې د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ بهرني هیواد ته البته د دوی په باور زیان نه رسوي. د طالبانو حکومت د انجونو پر مخ د پنځه یو پوهنتونونو له تړلو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کاربندیز وروسته د روان اپریل میاشت کې د اپریل میاشت په څلور منیټه د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ کې هم د ښځو په کاربندیز ولګاو چې د کار غړ پرګون نه لزان سره درلودل. مننه
ډیره زیاته مننه کور ودان همین هیواد و چې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه پړه شو دوی غواړي په افغانستان کې پات شي موږ سره جزئیات شریک کړ. په سعودي عربستان کې مشتي او شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټیکټونو لالوړو بیو شکایت کوي. دا راپور درڅلرو خو لدی وړاندې دی و نړیواله مسله رخلو چې په ورسا کې د روسي سفیر خبرداري ورکړی دی چې روسي به خپل غچ لا پولند څخه اخلي. سرګي اندریوف نن روسه تر دې د خبر وکړه چې د روسي د سفارت د خونځي ودانې پولندي پولیسو ګرځولې ده. وربشو احمد شیبر ته شیبر صاحب ستړی مشي په خیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه ودانې ولی پولند له روسي سفارت نه خسته ده.
مننه فریده جانې. په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسي دولتي خبري اژانسونو ته دا خبره وکړه او د ویل چې روسیا په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړی. د روسي سفیر سرګي اندریفوې د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون لمخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هسته ده. اندریف تاسو اژانسه بیا دا خبره وکړه چې نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربېره دا کار کړی دی چې دا د په وینا یو ډیپلوماټیک ودانی ده. د روسي سفیر سیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیونن راپور ورکړ چې پولیس نن په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر شول راغونډ شول او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکاس یاسینا رویټرز اژانس ته وویل چې دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه د په وینا دوی نه پوهیږي چې هغه اعتراض کړی دی او کینه دی کړی. خو یاسین یې زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم دا تایید شوی چې دا شونځي د پولند شتمنی ده او په وارسا کې د شاروالي مربوط ملکیت دی او دا ودانۍ دا ویې مو کلونو ده چې د روسي سفارت نشته په وارسا کې ده او د پولند بهرنیو چارو د وزارت په وینا له یو کال راهیسې په دې اړه لانجه روانه ولا او اوس دوی اخر مجبور شول د په وینا چې دا ودانۍ بیرته راوګرځوي. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکران د جګړې پر سر باندې پیړکې چنې دي او پولند په دې جګړه کې اوکران ته وسلې ورکوي او د اوکران ملاتړ کوي.
ډیره مننه کور ودان احمد شیبر و چې په وارسا کې د روسي د سفیر د خبرداري پړه چې ویلي د پولند بخپل غچ اخلي چې لغونی د یو خنځي ودانې راګرځول مکسر خپل جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو ډیر زرخ په لهنري تفریحي او ذوقي خبرونه په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوخي د سندرو سربېره له هنري څیرو سره مرکه، پولیسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبري، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. تاسو پیغامونه بعد د خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوي. د خپل خوخي سندري وغواړي، د خپل ولسي دودونو کیسې راته وکړي او شیرونه او خاطرې مو راته ووایي. په دې واتس اپ شمیره تاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211202401.
په سعودي عربستان کې مشتي او شمیر افغانان افغانستان ته د هوایي ټیکټونو لالوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټیکټونو د لوړو بیو لامل نشي کولای چې هیواد ته راستنه شي. نرګس مومن ته بور شو. نرګس جانې ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي دغه مسافرو سره به تاسو خبرې کړې وي، دوی در سره په خپل خبرو کې د کومو شرکتونو د ټیکټونو د لوړې بیو څخه شکایت وکړو؟
سلامونه فریده جان، تاسو درو را اوریدل په وخت تاسو ټول بخیر. فریده جان، څنګه چې تاسو معلومه ده چې طالبان دراتګ نو وروسته ډیرې ځوانان دي ته ارشل جهیوات دي، نو ځینې په رسمي لارې، ځینې په قاچاقي لارې، ځینې په بیلابیل لارې باندې د هڅه کړې جهیوات دي. قاچاقي لارې ټول یو خواته، خو ځینې کسان چې په رسمي لارې باندې هم هڅه کوي چې مثلا هیواد پریږدي، هغوی به د نورو ګڼو مشکلات سره مخامخ کیږي چې دغو مشکلاتو په لړ کې یو هم د قیمتونو لوړوالی دی. په دې اړه په عربستان کې، په قطر کې، په کویت کې ځینې کسان دي چې هغوی د ټیکټونو د لوړوالي نه ډېر شکایت کوي. نو د نن ورځې راپور د موږ د دغه په اړه دی. موږ په قطر او په سعودي عربستان کې بلخصوص موږ د ځینې کسان سره خبرې وکړلې. دوی په خبره باندې چې د طالبان د راتګ نه وروسته د ټیکټونو قیمتونه ډېر جګ شوي دي. پخوا هغه قیمتونه چې دوی په هغه ټیکټونه چې دوی په 1500 یا نهایت دوی په 900 ریال خسرو سم هغه ټیکټونه دوی په 2500 2200 او یا هم 2900 ریال باندې اخلي. دوی دا هم وایي چې دوی په اړه دوی کله چې د طالبانو مشران عمرې ته راغلل د دې په اړه دوی خبرې ورسره وکړلې او دا خپل اندېښنې ورسره شریکې کړلې. خو له بده مرغه چې اوس هم د دې دغه اندېښنو ته هیڅ کوم څه نه دي شوي، د اوس هم هغه څه جریان لري لا ورځ تر بلې ډېریږي. نو په دې اړه موږ په کابل او په جده کې د ځینو ټیکټ پلورونکو سره مو هم خبرې وکړلې. هغوی هم دا خبر مني، دوی داسې وایي چې پخوا د دغه ټیکټونو قیمتونه 2500-3000 ډالره پورې رسېدل، خو حال دا چې اوس تر 1500-1500 آل دا چې تر 600 ډالره پورې هم رسېږي. نو په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت سره هم خبرې وکړې. دغوی د خبرو پر اساس باندې چې د سون توکو لوړواله یو علت دی چې ټیکټونه جګ شوي دي، خو دا هم وایي چې مثلا د قیمتونه ډیر زیات چیږي، نو دوی به د ځینو شرکتونو سره خبرې وکړي چې قیمتونه جګي. او دا هم وایي چې البته بازارونه آزاد دي، نو ځکه دوی د کنټرول نشور باندې دلودلی. خو حال دا چې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بازار آزاد په هغه صورت باندې وسیدلی شي کله چې خلک دغې نه خوشاله اوسي او خلک د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله
ډېر زیاته مننه. کور ودان نرګس مومند و چې دا ټیکټونو د لوړې بیې په اړه موږ سره چې ولې قیمتونه لوړ شوې دي جزئیات شریک کړ. اوس به هم احمد شیبر ته ورشو. شیبر صاحب بیا په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن د آی پی ایل په لیګ کې چې کوم لوبه ترسره شوې دي، افغان لوبغاړو پکې څنګه لوبې کړې دي او کوم افغان لوبغاړي له یو بل سره مخ شوې دي؟
فرده جان، نن د کرکټ لګره ډیر پزړه پوری خبر دا و چې د هند په غوړلی کې د افغانستان د ملي لوبډلی لوبغاړي رحمان الله ګربز د بل افغان لوبغاړي نور احمد په بال وسوسه دا چې کیج د افغانستان بل لوبغاړي راشد خان مونږ په دې ډول د کلکتا نایټ رائډرز لوبډلی لپاره ګربز په یو چا منډو خپل وکټه د خپل افغانانو په لاس للاس ورکړه. د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره راشد خان نن شوونه چلید د پچلور ورونو کې 45 منټه ورکړي، خو له دې سره پری ټیم کې بل ځوان افغان لوبغاړي نور احمد دوی وکټي واخیستې او پچلور ورونو کې یوازې 21 منټه ورکړي. د افغانستان د نن د کرکټ مهم خبر بیا دا دی چې د کرکټ پورت د رسنیو یو مسول شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون افغانستان تورنمنت په خوست کې پیل شو. دا لوبي د 500 ورنو دي چې په خوست کې د سلورو لوبډلو ترمنځ به تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلوبه به د می په 18 تر سره شي. نن لومړی سیالي د هندوکش سټرایکرز او مایوان ډیفندرز لوبډلو ترمنځ وشي. د باران له امله دا لوبه مساوي پای ته ورسېده. ل افغانستان په هر د هیوادونو په کچه باندې د کرکټ لړګره متحده عربی امارات او عمان نن یو ورسنی لوبه درلوده چې د دوه منډو په توپیر امارات وګټله. د سریلانکا شزینه کرکټ لوبغاړو له بنگلاديش شزینه کرکټ لوبغاړو سره نن یو ورسنی مسابقه لرله چې دا لوبه هم د باران لامل لغوه شو. او د پاکستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټینګ کوي او نیوزیلند تر 300 منډو ډیر منډه کړی دی او لا هم څو ورونه پاتې دی او دا لوبه لا ادامه لري.
ډېر مننه کوروان احمد شیبر و چې د سپورت لړګری هم خبر کړو. د خبري مجله هم همدالته پای ته رسیږي، خو لدی مخکې ورزو ساسي پیغامونه هم اورو.
ستاسو ل پیغامونو
د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر دا ده چې د نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې زر تر زر د یو اقدام وشي، یا د امارت اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني او یا یې په اړه جدي او زر تر زر اقدام وکړي، ځکه ملت د سختو مشکلات سره مخ ده. د لوی اقتصادي ناورین سره مخ ده. ملت اوس وزید د ملت غاک سوک نه اوري د ملت سوک توجه نه کوي ملت د سختو مشکلاتو سره مخ ده باید حکومت یا پرسمت او پیژندل شي نړیوال د روابط ور سره ټینګ کی او برته د ارتباط ور سره ونیسي او ملت د وژ غوري د لوی نورین څخه یا د سوي شي چې زر تر زر د اقدام وشي د امارت اسلامي پر وړاندې باید دس یو هم شموله حکومت جوړ شي چې ټول رضایت ولري ټول پکې سهم ولري ټول ځانونه پکې وویني ځکه ډیر خلک بیکار دي د امارت اسلامي هم اوس ټول عواید د ملت لجیبونو څخه ده ځکه که یو غریب کا کار کوي کنه کوي دوی ته به مالیات هم ورکوي جوازونه به مرته نوي کوي نور رقم رقم پیسې به ورته ټولوي او په دغه حساب باندې امارت اسلامي حکومت